Radio.
سلامونه د افغانستان په وخت سهار 15 بجې شنن شنبه د کاپ میاشتې څلورمې نیټه ده چې تر افغانستان د کال د فبروري میاشتې له 22 نیټې سره برابر ده. تازه د رادیو سره نه خبرې مجرد ته خره خلاص خو په پیل کې خبرونه. د غوړو کرنې نړیوال سازمان FAO له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې اړوند پرون د کاپ دریمه پر خپل بې پړه د بیان په خبرول سره ویل دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرستې یو برخه په افغانستان کې د کاروانګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د FAO د بیان لمخې د مرستې په هغه بسکرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلې دي. ګرملاتونو د معلومات لمخې افغانستان د نړۍ د غلسي ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی، خو د دې بدلونونو د اغیزه پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغه افغان کډوال ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلې چې د روانې فبروري میاشتې 23 نیټې دی له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پنډي خارونو څخه ووځي. پاکستان بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی چې او ویل دي د پاکستان حکومت د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري UNHCR ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصیر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې د کبل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل دي چې د اقدام بعد د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېزه کړې. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د حکومت اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دی روښانه کړی. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو کې په تیره اسلام آباد کې د بیستان د افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغوی د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ پولی او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. تهران تهران ټایمز او رسپانې د مرکزی بانک د وی اعلامیې په اساس راپور ورکړی چې د موافقه د روسیې په اکاترینبورګ ښار کې د سایبري امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد هغه د یو شمېر ودونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او نړیوالو مالي مسؤلو له اساس سره د همکاریو د پراختیا د سایبري امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج په لارو چارو خبرې کړې دي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویان د وایي طالبان په افغانستان کې د منځنۍ بیړیو شرعي سیاستونه تعمیلوي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویان دي اناکیلي د څرګندولې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شوی میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویل دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوی ناورین طالبانو ته فرصت پر لاس ورکړی چې پر حکومت ولکټینګ کړي او د منځنۍ پیړیو د شرعي قوانینو پالیسۍ پر خلکو تحمیل کړي. ورسته خبرم دا چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا تند چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خاطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یودانو د ډلې وژنې د تلې مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د پیښې له ځای چې د امریکا د سفارت مخې ته دی په اخیستل شوي ویډیوګانو کې د بیړني حالاتو موټر او د پولیسو زغروال غړی په کټارول کې اخکاری. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. امریکا د نړیوال مرستو باندې د سره په افغانستان کې تقریبا 2 میلیونه خلک له روخي خدماتو بې برخې شي.
د امریکا د مرستو باندې د متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کې د لشي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمر، ګلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شاټ بالونه ورسلو.
او خوست که در نری رنگ در مثبت و پیخو سبتی دل
کسون میگه پا خوست ولید که لرو ولی نه مخ که کام و غصه زود چی بدی
پران کردن و راپورو نه هم لرو
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
د روغتي خدماتو چاتر هیلت کلاستر وای چې د امریکا د نړیوال مرستو له بندیدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیون خلک له روغتي خدماتو به برخې شوي دي. د ټولنې په راپور کې ویل دي چې د دې مرستو بندیدلو حتی حیاتي روغتيایي خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پاموړ اغیز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 130 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 18، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یوه نیولې تر اوو پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسي د پاموړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري ترڅو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په وزارت لخوا د نوي یونیفرم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او آن له ښوونځیو څخه به د دوی د زړه توریدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت باید په دې پرېکړې له سره غور وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
د لباسونه بدلول او راوړل سي نه شاید زموږ د درس زړه تور
مزمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفرم ادي خبر پاورېدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازه د رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوئ، کوشش وکړئ دغه څخه تیر سئ او موږ په درسي موادو کتابونو سره یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ تراولې استادانو باندې کوشش وکړئ درسي مواد موږ ته زیات کړئ.
مرتضی چې د کابل ښار د یو ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړی او وایي چې ممکن دا پریکړه یې ښوونځي سره لیوالتیا کمه کړي.
موږ تل له پتلون او بلوز سره ښوونځي ته تللي یو او له دې یونیفورم سره عادت شوي یو. موږ نشو کولای لکه مس پرتاګه او لونګۍ سره ټولګي ته ولاړ شو او درس ووایو. دا اقدام ښایي موږ له ښوونځي زړه توري کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پرسر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي، راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړې کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفورم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې لږ په ګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا بهرنی چارو وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پښتنې لاندې راوسته ویل دي چې دی په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. مارک روبیو کاناډایی امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په پرون پیوی ځانګړې مرکه کې ویلي چې کله چې حکومت د هیواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت فرصت برابروي. نور هلته فیروزیزي په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خپره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
that are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډلو لپاره فرصت برابروي. اوسنی وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي، دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودي خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوي او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستي دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه، د سلواغې په 23 په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت اداوي کړې دي، چې د اداوو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړیو شلو ورو کې ښه ونه سړېدل. په دا اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټېډیوم کې د پرونی لوبې پچه جنوبي افریقا وګټله او د توپو هنیا بیټنګ پریکړه وکړه. د جنوبی افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید رکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې درې نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 13 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدي. محمد نبی، عظمت الله عمرزه، گلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه اور شلو، چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله، رحمت د شپږیزو او د سلوریزو د پاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت، چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي، سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میاشت کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډېر مهم وو، او زیاتوي چې که پچه افغانستان ګټلې وای نو ده به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ، خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلېدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26مه له انګلند، او درېمه لوبه به یې د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه استرالیا له انګلستان سره، او سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه، بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلي وو چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنځ یا توبرکلوز 118 مثبت پیښې ثبت شوي او ناروغانې تر درملنې لاندې نیول شوي دي. دوی وایي پخوا د نری رنځ واقعیت تر ډېره پټ پاتې کېدل، خو اوس د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او هغوی خپله د تشخیص او درملنې لپاره روغتي مرکزونه ته ورځي. نور جزئیات په راپور کې.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنځ د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی، خو له امله د پیښو ډېرېدل نه، بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تېرو درېو میاشتو کې دوی د نری رنځ 118 مثبت واقعات تشخیص کړي او ناروغانو ته درملنې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې په ارتباط لږ لږ پوه شوي دي. هر څه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کام اوس زیات شوي دي، خو دا په دې معنا نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه. خو ټیبي شته، مخکې په خلکو پټوله، خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص او تداوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته. نور
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز، همدارنګ د نادرشاکوټ، موساخېلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کېږي. د نری رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنسپاټ بنده کړو، سیرپ سپوټم معاینه کوو، او نو په یوه ورځ کې درې ټریپ ورکوو. دولس مریضان خلاصوو، دولس مریضان نه زیات موږ نه ورکوو. ویلې علت بیا په جنسپاټ مشنه بندې، بیا لوډ چې فشار پر سي، بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته نور لرونکي وایي په اوس وخت کې د نری رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي، او کچېر ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکز زونو تبوزی، درملنه یا آسانه و خدمتونه هم وړیا دي. د شمال د سیمې یو سیدون کې عبدالله ویل
په مو یو عدد او زړه بډای دو دا واج مندزا مخته یګی د مال سخت وټو خیدا یو څوم لګ مستری سره په واله خو خیر استنه ما خایا خو بل داسی او هغه د چې مون خلاګه زونو بازار کې بلاد نه وی چې سګر شي په کنه و ډاکټر ته خامہ خاوتی بزور ترون چې دا هغه کړلا چې ما سره بولته دی ویته یلا چې توسه ټی بي سنټر ته زون ورڅ وای چې واپی کین دلته ان شاء الله خو چر ولا هم دای چې قسم چې شي منګرتیا به راشتانه یا خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کې دوه څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کاج دا اصلا په درې ډول دا یو واکسینیشن دی چې بد پالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي. نخه دا د چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي، بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي. مریض به خپله د تبرکلوز ناروغ همیش دپاره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي، او نور خلک کنټکې باید د مریض سره کام شي او بل دریم هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چاپ کور کې مثبت تبرکلوز نه روغ وي انځملي ګرام اینچ پرکیج مونږه طالو ته ورکو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنز یا تبرکلوز یو ساری او مزمنه ناروغي ده چې دی یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې یعنی د ناروغ د ټوخي پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولای شي. توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي خو کولی شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي هډوکي مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ارزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دولت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې تاریخي سیمې دې باید ورغول شي ترڅو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو په رغولو سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات په راپور کې.
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس مال میږي کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. دلته موږ د ټول ملک لپاره شتمني ده که چیرې دې پاملرنه دې عبادت ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بس بلکې د سیلانیانو لپاره هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولونه خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي هغه بیرته مشت څوک را ژوندې کې د خورجر د خوشالي خبره ده. دیوالونه و خونی دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی میلی ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.